مر اوریدونکو تر نوه بجو پورې د دې خبرونې په راپورونو کې راځي چې د امریکا علي رتبه چارواکو د کرسمس په مناسبت په خپلو پیغامونو کې د امریکایي پوځیانو خدمت ستایلی دی. نن پنجشنبه ده، د مرغومي یجدې 15 د دسمبر 16 خبرونه په خبرونو پیلو له صفي الله ستانګزې څخه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی لوړ پړو. امریکایي چارواکو د عیسویانو د اختریا کرسمس په مناسبت په افغانستان کې د خپل ځواکونو فعالیتونه ستایلي دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د لوګر په مرکز پل علم ښار کې هغه برید غندلی چې پکې شپږ تنه وژل شول او 14 نور ټپیان شول، او د مصر حکومت چې پوځي ملاتړ کوي اخوان المسلمین رسمن یو تروریستي ډله اعلان کړې ده. اوس هم پوره خبرونه. لوړ پړو امریکایي چارواکو د عیسویانو د اختریا کرسمس په مناسبت د خپلو ځواکونو فعالیتونه ستایلي دي. امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل په یو ټلیفوني تماس کې په افغانستان کې ډیره امریکایي پوځیانو ته د کرسمس مبارکي ویلي او په افغانستان کې د دوی د خدمتونو درناوی کړی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د هغه میرمنې جیل په امریکا کې یو پوځي صحي مرکز وکوت چې په افغانستان کې ټپي شوي سرتیري پکې تداوي کیږي. دوی دغه ټپي شویو ته د خوشحال کرسمس غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر په یو راډیوي وینا او انټرنیټي پیغام کې وویل چې له افغانستان او عراق څخه ډیری امریکایي سرتیري وتلي، خو د امریکا ملت باید د جبران لپاره نورې لارې چارې ومومي. د امریکایي سرتیرو د خدمت په اړه په داسې حال کې امریکایي چارواکي څرګندونه کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک پر سر چنې روانې دي. ولسمشر حامد کرزی د لوګر په مرکز پل علم ښار کې هغه برید غندلی چې پکې شپږ تنه وژل شول او 14 نور ټپیان شول. افغان چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ په پل علم کې په بایسکل کې یو ځای پرته شوی بم وچاودید چې څلور ملکیان او دوه افغان پولیس سرتیري وژل. دوی وایي چاودنې لږ تر لږه 14 تنه نور ټپیان کړي چې ډېر یې ولسي خلک دي. له ارګ څخه په دې اړه یو خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر حامد کرزی له خولې وایي چې د افغانستان د سولې دښمنان به د عامو افغانانو په وژلو هیڅکله خپلو هدفونو ته ونه رسیږي. په لوګر ولایت د ولسی خلکو د مرګ جوبلی راپور په داسې حال کې خبرېږي چې د بشري حقونو ډلو په وار وار د افغانستان په جګړه کې لښکېلو لور غوښتي څو د عامو افغانانو خوندیتوب باوري کړي. او افغان چارواکي وایي د پکتیکا ولایت بکخیلو او اومنی ولسوالیو په ګډه پوله چې د شنې څا په نوم یادیږي وتنه وسلوال په یو هوایي برید کې وژل شوې دي. د پکتیکا د والي دفتر د چهارشمې په ورځ په یوې خبر پاڼې کې وویل دی و کسیزی ډلې غوښتل د خیرکوټ پر ولسوالۍ بریدونه وکړي. د خبر پاڼې په وینا دا وسلواله ډله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شوې او بیا د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ په یو هوایي برید کې وژل شوې دي. د پکتیکا د والي مطبوعاتي دفتر زیاتوي چې دا د قدیر په نوم د وسلوالو د یو سیمه ییز قومندان ډله وه چې په وژل شویو کې خپله قدیر هم شامل ده. تر اوسه د دې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي، خو په تېره یو میاشت کې دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې یوه ډله وسلوال وژل کیږي. بیا هم خرغلی د مصر حکومت چې د دې هیواد پوځي ملاتړ کوي اخوان المسلمین حزب رسمن یو تروریستي ډله اعلان کړې ده. پرون د دې هیواد د لوړو زده کړو وزیر حسام عیسی چې د مصر د کابینې اعلامیه یې لوستله په دې اړه د خپل حکومت دریز اعلان کړ. د دې اعلامیې له مخې د اخوان المسلمین د ډلې د تمویل او غړیتوب په شمول ټول فعالیتونه جنایت بلل شوي دي. د مصر له واک څخه لرې کړی شوی ولسمشر محمد مرسی د اخوان المسلمین د ډلې غړی دی. د جولای د میاشتې د درېیمې نېټې رئیس چې پکې د مصر د پوځ لخوا محمد مرسی له واک لري شو، د اخوان المسلمین د ډلې پلویانو په مصر کې مظاهره او اعتراضونه پیل کړي دي. د مصر چارواکي اخوان المسلمین ډله په دې هیواد کې د څو خونړیو پیښو مسؤله ګڼي. په دې کې د سې شنبې په ورځ د پولیسو پر یو مرکز ځنوژونکی برید هم شامل دی چې په کې 14 کسان وژل شول او 100 نور ټپیان شول، خو اخوان المسلمین پر لپسې دا تورونه رد کړي دي. له دې برید وروسته د مصر صدر اعظم اخوان المسلمین یو تروریستي ډله وبلله، خو پرونی اعلامیه د څرګندونو ته د یو رسمي دریز بڼه ورکړه. د سې شنبې د ورځې د برید مسؤلیت د انصار بیت المقدس په نوم یوې بلې ډلې پر غاړه اخیستی دی. راپورونه وایي چې په وزیرستان کې د مشکوکې بې پیلوټه الوتکې په برید کې لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. ویل کېږي دا برید تېره شپه د میرانشاه په 5 کیلومتره کې د قطب خیلو په کلي کې پر هغه کور شوی چې وسلوال پکې و. د پاکستان یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې امریکایي بې پیلوټه الوتکې دوه راکټونه ویشتي او درې مشکوک وسلوالې وژلي دي. په پېښور کې یو بل امنیتي چارواکي هم دا خبر تایید کړی دی. په میرانشاه کې یو بل پاکستاني چارواکي ویلي په دې برید کې څلور مشکوک کسان وژل شوي او 15 ټپي شوی دی. د وژل شوي نو هویت لا څرګند نه دی، خو پاکستانی چارواکي ګمان کوي چې وژل شوی به افغانان وي. راپورونه وایي چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو ات کارګران تښتول شوي دي. ویل کېږي دا هغه کارګران دي چې د کوټې د شمال ختیځ په 115 کیلومترۍ کې په پراته یو شخصي کان کې کار کاوه. تښتول شوي کسان د ډبرو د سکرو کان ته نږدې په یو کمپ کې ویده وو چې مخپټو وسلوالو پرې برید کړی او ناصرګن ځای ته یې تښتولی دي. د هرنایي په نوم د دې سیمې یو چارواکي ویلي ټول تښتول شوي کسان د خیبر پښتونخوا د ایالت د سوات اوسیدونکي دي. تر اوسه پورې د دې کان کیندونکو د تښتونې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو بلوچ ازادي غوښتونکو ټولو هغو کسانو ته چې په دې سیمه کې په کانونو کې کار کوي خبرداری ورکړی چې که له کار کولو لاس په سر نه شي له بریدونو سره به مخ شي. د ترکیه صدر اعظم د څو وزیرانو له استعفا وروسته د دې هیواد په کابینه کې د بدلونونو اعلان کړی دی. رجب طیب اردوان د چهارشنبې پورې د تړلو دروازو تر شا له ولسمشر عبدالله ګل سره تر یوې غونډې وروسته په کابینه کې د لسو وزیرانو تبدیلی اعلان کړه. تر دې مخکې پرون د ترکیې د اقتصاد، کورنیو چارو او چاپیریال ساتنې وزیرانو له خپلو دندو وروسته له هغې استعفا ورکړې چې د درې واړو زامن د اداري فساد په دوسیو کې د لاس لرلو په تور ونیول شول. رجب طیب اردوان همدارنګه له اروپایي ټولنې سره د اړیکو وزیر چې د هغې نوم هم په دې قضیه کې یاد شوی و له دندې لرې کړی دی. که څه هم اردوان ویلي چې د دې کسانو په اړه لګېدلي تورونه بې بنسټه دي، خو د چاپیریال ساتنې پخواني وزیر له صدراعظم غوښتي چې خپله هم باید استعفا ورکړي. په عراق کې د کرسمس د جشن په درې ورځو کې پر مسیحیانو د وسلوالو په بریدونو کې 30 کسان وژل شوي دي. په دې اړه پرون ماښام عراقي چارواکو رسنیو ته معلومات ورکړل. د پولیسو چارواکي ویلي د دې بریدونو څخه په یو کې د بغداد په مسیحي میشته سیمه د موټرې بمې چاودنې په ترڅ کې 6 کسان وژل شوي دي او 30 کسان نور ټپیان دي. تر دې مخکې د مسیحي میشته سیمې په یو بازار کې په یو وخت 2 چاودنې 11 کسان وژلي او 20 نور ټپیان کړي دي. په عراق کې د مسیحیانو یو مشر لوی ساکو ویل دا چاودنې د کرسمس د جشن لمراسم وروسته وشوې او عبادت کوونکو ته پکې کوم زیان نه دی رسیدلی. ساکو ویلي باور نه لري چې د دې بریدو هدف به د سیمې کلیسا وه. تر اوسه پورې هیڅ ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، خو عراقي مسیحیان چې له 400,000 څخه د 600,000 پورې کسان دي ډېر کله د القاعده او نورو توندلارو ډلو لخوا تر بریدونو لاندې راځي. په بغداد کې د امریکا سفارت دا بریدونه غندلي دي. او د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي ایډوارد سنودن چې په نړۍ کې د خلکو په شخصي ټلیفوني او انټرنیټي تماسونو کې د امریکا د سارنې په اړه اسناد رسوا کړل، وایي د انسانانو پر شخصي حریم باید تیری پای ته ورسیږي. سنودن د کرسمس د جشن په مناسبت په پیغام کې په دې اړه څرګندونه کړې. دا ویډیوي پیغام په روسیه کې چیرې چې ایډوارد سنودن ته یو کلنه پناه ورکړل شوې وه ثبت شوی دی او د برېټانیا د چینل 4 په نوم ټلویزیون خپور کړی دی. سنودن په 2 دقیقې ویډیوي پیغام کې ویلي یو ماشوم چې نن نړۍ ته راځي د هغه لپاره د شخصي مسلو د پټپاتې کېدو تصور وجود نه لري. سنودن زیاته کړې خصوصیات ارزښت لري ځکه همدا خصوصي مشخصات دي چې ټولو ته څرګندوي چې څوک دی او څنګه غواړي واوسي. ایډوارد سنودن په نړۍ کې پر ټلیفون او انټرنیټ د امریکا د سارنې د پروګرام په رسوا کولو په روان کال کې چې اوس په ختمېدو دی واشنگتن ته سخت ټکان ورکړ. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې شوې. اور چې د امریکا علي رتبه چارواکو د کرسمس په مناسبت په خپلو پیغامونو کې د امریکایي پوځیانو خدمت ستایلی. په کابل کې د بي ځای سوي کورنیو حال خلک چې وایي ژمي ژوند و تاریخ کړي.
مانا وړ نه لرو، وړې نه لرو او زغال نه لرو، لرګي نه لرو. کډیر مرسته ونسي د مومنان سپینډري او سپینسري دا د بینه وزي.
د کونړ د چپې درې د ولسوالۍ له اوسیدونکو هم په یو راپور کې اورو.
زمونږ د چپې درې د ولسوالۍ اولنۍ غوښتنه زمونږ لویه ستونزه د سړک ده. موږ ته چې څنګه خواري راپېښېږي دا د سړک له مخې راپېښېږي.
د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې پلسکونو وسلول وژلي، خو کارپوهان پر حکومت انتقاد کوي.
دوی ویژن چې دی هغه بالکل کلیئر نه دی. دا خلک چې دی هغه افغانستان ته دي، په افغانستان کې به ماغه کارونه کوي. د کم دوجنې په پاکستان باندې فشار دی.
په بلوچستان ایالت کې اتتنه کان کیندونکي تښتول شوي. د ایران او مصر پر وضعیت هم راپورونه لرو. مخکښ شزي هغه راډیوي لړۍ ده چې یو برخه په دې خبرونه کې د نیمې نړۍ تر څنګ اوریدلای شي. د امریکا علي رتبه چارواکو د کرسمس په مناسبت په خپلو پیغامونو کې د امریکایي پوځیانو خدمت ستایلی. د امریکا دفاع وزیر پر ټلیفون له هغو امریکایي پوځیانو سره خبرې وکړې چې په افغانستان کې د کرسمس یا د عیسویانو د اختر پر مهال هم په دنده بوخت وو. د امریکا مرستیال ولسمشر په دې هیواد کې هغه پوځي صحي مرکز وکړ چې په افغانستان کې د ټپي سویو سرتیرو تداوي پکې کیږي. تفصیل له نجیبې زمان څخه اوري.
پا په داس حال کې چې د مکیږي د امریکا جنگي ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پای له افغانستان څخه ووزي او زیات مسؤلیت افغان لوري ته وسپاري، څو امریکایي چارواکو د ایسویانو د اختر یا کرسمس په مناسبت د خپل ځواکونو فعالیتونه ستایلې دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په یو ټلیفوني تماس کې په افغانستان کې ډیر امریکایي پوځیانو ته د کرسمس مبارکي ویلې او په افغانستان کې د دوی د خدمتونو درناوی کړی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د هغه میرمنې په امریکا کې یو پوځي صحی مرکز وکوت چې په افغانستان کې ټپي سوي سرتیري پکښې تداوي کیږي. دوی دوغه ټپي سوي سرتیرو ته د خوشاله کرسمس غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر په یوه راډیوي وینا او انټرنیټي پیغام کې ویل چې له افغانستان او عراق څخه ډیری امریکایي سرتیري وتلي، خو د امریکا ملت باید د جبران لپاره نورې لارې چارې ومومي. بارک اوباما د کرسمس په مناسبت په خپل پیغام کې د امریکایي سرتیرو او د دوی د کورنۍ قرباني وستایله.
Today we want all our troops to know that you're in our thoughts.
دا وی موږ غواړو ټول سرتیرو مو په هیله چې دوی زموږ په سوچ او دعا وکړي. شه خبر ده چې دا به زموږ اکثرو نویو سرتیرو او اتلانو ته په څو کلونو کې لمړی ورځ وي چې کرسمس له خپل کورنۍ سره لمانځي. په حقیقت کې تر ویل سیز زیات مده کې چې د عراق جګړه پای ته رسیدلې او په افغانستان کې د مسؤلیتونو په انتقال سره زموږ لږ شمیر پوځیان له خطر سره مخامخ دي.
د امریکا سرتیرو د خدمت په اړه په داسې حال کې امریکایي چارواکي څرګندونې کوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ نیتی تړون د لاسلیک پر سر چنې روان دي. امریکا غوښتنه درلوده چې دغه تړون د دسمبر تر 1 پورې چې نن یې شپږمه نیټه ده لاسلیک سي. ولسمشر حامد کرزی ټینګار کوي تر هغه چې د تړون د لاسلیک لپاره د افغانستان شرایط نوی منل سوي له لاسلیک څخه ډډه کوي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتا اوس محمد شبر نړیوال ورسپونه ته کتنه کوي.
د لویدي سیاشمیر ورسپونه په کابل باندې د توغندیو د پرونی پریت مسله چړلې ده. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو جوړه توغندي د امریکا پر سفارت سهار وختي وبشتل او له دې سره یې په سلګونو امریکایي ډیپلوماټان او مرستندوی کارکونکي د کرسمس د لمانځلو په درشل کې اړیستل چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي. ورسپانه بیا پرې کې هم شک ویني چې د طالبانو د توغندي د برید هدف په سفارت و. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي پر کابل د توغندیو بریدونه ډیر کله په هدف نه لګیږي. ورسپانه د مثال لپاره لیکي د 2009 میلادي کال د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې چې پر کومو توغندیو هڅه شوې وه چې ارګ وولي اکثر شاوخوا لګېدلی وو. د ورسپانې په وینا طالبانو له پرونی بریده وروسته سمدستي مسؤلیت ومانه او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد د انټرنیټ له لارې په ټویټر پاڼه کې ولیکل چې طالبانو د امریکا سفارت څلور توغندي وویشت او ترنه مرشوبله یې واړوله. نیویارک ټایمز دا هم لیکي طالبان تل د خپلو بریدونو په برخه کې مبالغه کوي او دې برید په سفارت کې نه څوک وژلي او نه یې ژوبل کړی دی. د لویدیځ یوه بله ورځپاڼه واشنگټن پوسټ هم لیکلی دی چې طالبان په خپلو ادعاو کې تل مبالغه کوي. ټلګراف ورځپاڼې بیا دا مسله تر دې سرلیک لاندې څېړلې. طالبانو په ارګ کې د امریکا پر سفارت د کرسمس په ورځ برید وکړ. تر دې عنوان لاندې لیکل شوي دي چې د کرسمس په سهار د سفارت په محوطه کې د دوو توغندیو لګېدل یو ځل بیا دا خبره چاته وریادوي چې افغانستان لا هم خوندي نه دی. ټلګراف بیا وړاندې لیکي د افغانستان په مرکز کابل باندې په وروستیو کلونو کې لږ توغندي لګېدلې دي، خو روان میلادي کال چې ناټو امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارلی دی یا خیانو نور بریدونه ډېر کړي دي.
په کابل کې یو شمېر بې ځایه سوي وګړي چې تر خیمو لاندې ژوند کوي وایي چې د ژمي پر رسیدو سره د دوی ستونزې هم ډېرې سوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نور د فریبا ظاهر پر پټ کې
د تیرو کلونو په څیر د ژمي پر رسیدو سره په کابل کې د بې ځایه سوي وګړو ستونزې ډېرې سوي او حتی ځینې ماشومان هم د دې سړې څپې قرباني سوي دي. د کابل په قمبر څلور لارې کې پراته بې ځایه سوي خلک شکایت کوي چې په وروستیو څو ورځو کې د ژمي سړو د دریو ماشومان ژوند اخیستی او هم ځینې ناروغۍ پیدا کړې دي. دغه بې ځایه سوي له څو کلونو را پدې خوا تر خیمو لاندې ژوند کوي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې افغان حکومت او خیریه ټولنې باید د دوی د ستونزې ته پام وکړي.
مانا وړ نه لرو، غوړې نه لرو او زغال نه لرو، لرګي نه لرو. مشکلاتو کې سره مخامخ هو سولا داسې یخنی دي که ډېر مرسته ونه سي د مومنان سپینډرې او سپینسرې دا د بینه وځي.
موږ به دغه شي ته ضرورت لرو چې اوس حالان ژمی راپسې رالی، لاس او پښه مو مانا مزدورۍ ته نه ورځي نسو کولی. نو دغه ارزو موږ لرو چې معرض موږ ناره دي د حکومت او دولت واوري.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت وایي دغو کسانو ته د مرستې لپاره د یو شمېر نړیوالو مرستندویو ټولنو په همغږۍ سره د دوی هلې ځلې پیل شوي دي. یوې جرمني ټولنې د سه شنبې په ورځ په همدې قمبر څلور لارې کې څه باندې 2000 کورنیو ته ژمنې مرستې وویشلې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د خوراک نړیوال سازمان WFP په دې وروستیو کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت په همکارۍ بېوزلو کډوالو ته د مرستو بهیر پیل کړی دی. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو د وزارت بیړنیو حالاتو د ادارې مشر مهر خدا صبر د سه شنبې په ورځ ویل چې په کابل کې د مرستو د بهیر له څو ورځو راهیسې پیل شوی.
دې خانواده ما ارزیابي ضرورتاشو نه کړم چې
موږ د دې کورونو د اړتیاو ارزونه کړې چې دوی سش کال کومې اړتیاوې لري. معلومه سو چې هغه د سون توکي د ژمي تودې جامې او خوراکي مواد دي. د دې لپاره چې په ژم کې کار په کابل کې لږوي نو موږ د درې میاشتنۍ پروګرام ورته تنظیم
کړم.
د شغلی صبر په خبره د غمرستي په کابل او نورو ولایتونو کې ځبند 15000 به ځای سوی کورونیو ته ویشل کیږي. خو دغه به وزلی کورونی د غمرستي کافي نه بولی او ای دولت باید د دوی د سرپناه غم وخوري. خو د کډوالو چارو وزارت ټینګار کوي چې خپل سیمو ته د به ځای سوی کسانو د بیرته ستنولو په برخه کې همکاري کوي.
د کونړ د چپې درې اوسیدونکو د سړکونو له نشټوالي او خرابوالي څخه شکایت کوي او له دولت څخه غواړي چې سړکونه ورته ورغوي. په دې ولسوالۍ کې په تیرو 15 کلونو کې د بیا رغونې چارې نه دي ترسره شوي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري سیمې ته سفر کړی.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ ته تللی سړک په ډېر ګډوډ حالت کې پروت دی. خلک وایي د دوی ډېری ناروغان د سړک د خرابوالي او ډاکټرانو ته په وخت د نه رسېدو له امله په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د چپې درې ولسوالۍ څو تنو قومي مشرانو د سړک خرابوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل په تیرو څو کالو کې د دوی په ولسوالۍ کې د رغونی او بیا رغونی هیڅ ډول کار نه دی شوی. نو ځکه د سرکونو حالات ډیر خراب او د چپې درې ولسوالۍ خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
زمانم سید ملا پاچا دی. زمنګ سرک د مانونګي د ولسوالۍ نه راپدې خو بدبختانه چې دا قابل دراتګ نه دی. قسمه قسم بدبختانه بد امنی په لا خاطر دغه سرک تر ننه پورې زمنګ دا صفات دي چې بالکل دراتګ. زمنګ د چپې درې د ولسوالۍ اولنۍ غوښتنه د هر تنه مخکې زمنګ لوی استوند د سړک ته مونږ ته څنګه خوادر پیخیږي دا د سړک لمخې را پیخیږي.
زمونږ سړک په افغانستان کې چې کوم نظام راغلی زمونږ سړک پخ شوی نه دی. زمونږ سړک د هغې وخت نه وران دی. طالبانو په هر ځای کې مینونو چکی خود ختم کړی دی. زمونږ یو عمومي سړک پخلي ته ضرورت دی. د دې نه پاته په دې کې پلونه هم شته دی چې ډېر پلونه یو د مشهورې دی یو د ساریګل دی او یو د قلا پل او مونږ ته په هر قسم مشکل دی. لکه دا د ټول یو ساعت لار نه ده او مونږ په درې څلور ساعته کې اته وځو او حتی کریا مونږ د دې نه او شپږ سو روپۍ د منه کرایالي. نو موږ ته په هر قسم باندې مشکل دی. د نه پاته د چفې درې یو سړک دی باید دا جوړ شي. د ساریګل یو سړک دی باید دا جوړ شي او د دیګل سړک دی باید دا تر.
زما نوم محمد یوسف صابر د کانډې د کلی اوسیدونکی. زمونږ د چفې درې د ورسوالۍ د ټولو له سومده مشکل چې دا ولو سره مشته ګریوان دی. نو د سړک نشواله او خامواله
دوی وای کله چې ورته عاجل ناروغ پیدا شي نو څوی چې په دغه کندو کفر سړک کې روختونه او ډاکټر ترسوی نو سای ور کړی وی او یا هم له بدو بتر شوی وی.
زمنګ مریض اسپیټال ته نرسیږي د چا د تور اتو تو نه برابرېږي. یو مریض مو بغاړي کې واچو هغه سي اساسي شپخانه نشته دی او دغه سړک دی چې غاړه پیروان شینو په یور کې رسیږي. نو
زمنګ هغه مریضان چې هغه شدید مریضان یو یا د زنانهي تکلیف والای هغه منګ مرکز ته نشو رسولي هغه پلات کې د دې سړک دو وجنه چکیږي او فات کیږي.
زمنګ ډېر ناروغان په دې هله منګ اسپیټالون ته روان چې دا بصیحت مند کی خو د سړک نشواله پوجا یا د سړک د خرابې پوجا معنی بس پلاره کې هغه خورانو وخت پر شوې او بس خلا ساده لاس ورکی. بل خصوص په ولادي نسایي تکلیفونه معنی اخته زنانه چې په دې لار کې کله سفر کوي نو اکثرا د دې سړک د ستونزو د لاس خپل روح د لاس ورکړي.
موږ هم تیر ورځ چې په دری تلاړو سړک دومره خراب چې موټر با کله په یوتی غوت او کله هم په بل په کی ناستو کسانو د موټر د ډیر درزو درز لامل د یو بل خبرې نشوي اوریده. په موټر کې می یو ملګری سره د سرک په حالت غږېدلې.
زمانو مدرسه پیدا دا چې موږ اوس چپې درې په لار باندې روان یو، دغه سړکونه تر ماڼوګي پورې ډېر ښه سړک و، تر اوسه پورې دا لاره بنده وه او امید شته ده چې دې باندې به هم کار ډېر زر پیل شي. طبیعي خبره ده، په موټر کې نو دلته تیږې هم شته دی او سر هم لګي کله یو طرف نه کله بل طرف نه.
د چپې درې ولسوال شمس الرحمن هم وایي ولسې د سړکونو بد وضعیت په وجه ډېر مشکلات ګالي او باید چې مرکزی حکومت یې د سړکونو جوړولو ته ځانګړی پام وکړي.
په دې لاره تر راغلی تا ولیدی چې ستونزې خو زموږ نهایت زیاتې دي. دا چې زموږ یو مریض دی ځیګنې روانېږي، حتی دا چې زموږ مرکزی کلینیک یا مطلب دغه ته نشي رسېدلی ولایت ته، نو په لاره کې فوت شي. لاره داسې اندازې ته ده چې بالکل د مریض انتقال خلاصه کوي چې بالکل هغه کوم ضعیف سپینګیری زموږ ضعیف زنانه هغه تلین شي، هغه په دې لاره تګ راتګ نشي کولی. نو په دې منظور باندې دا لاره زموږ ډیره مشکله ډیره سخته ده، نو ډیره ورانه شوې د طالبانو د تهدید لاندې، نو د دې جوړول ډیر ضروري دی. ولې چې دا عام لار ده، زموږ د نورستان ټول مشکلات ټول وارسي د خلکو تګ راتګ ټول په دې لار ده، د دې جوړول ضروري دی.
د کونړ والی شجاع الملک جلالا چې په لچه په درې ته تللی وو او د سړک ګډوډ حالت په خپل سترګو لیدلې، ازادي راډیو ته وویل چې خلک د سړکونو د نشټوالي او خرابوالي په وجه بی اندازه ستونزې لري او د هڅه کوي چې د چپې دری سرکونو لپاره بودیجه پیدا او د خلکو ستونزې هوارې کړي.
د عمومي سرک چې کم د نورستانه پورې د 15 کیلومتر راځي، دغه د پخلي لپاره موږ فوایدامې وزارت او نورو چارواکو سره تماس نیولی دی که وکولی شو چې دغه سرک ول پوخ کړو. ضروري خبره د سرک ده.
د کونړ اسدآباد او د نورستان پارون ترمنځ د سرکونو په جوړولو او قیر کولو د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته په 2006 کال کې کار پیل شو. د ماڼوګي ولسوالۍ تر ورادېشه سرک قیر شو او نور سرک د قیر کولو لپاره چمتو چې په 2009 کال کې د نورستان په وانتویګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په مرکز وسلوالو طالبانو برید وکړ چې په کې ګڼو بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. او همدا برید د دې لامل شو چې په نورستان او چپه دره کې د سرکونو کارونه په ټپه ودرېږي.
د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته څیرمه یې په پوځي عملیاتو کې په لسګونو وسلوال وژلي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته څیرمه په عملیاتو کې په لسګونو وسلوال وژلي دي، خو کارپوهان پر حکومت انتقاد کوي.
کسو هم د پاکستان فوج ادعا کوي چې د افغانستان پولي تسیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو ترهګرو پر خلاف عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې لسګونه ترهګر وژلي او یو شمېر ټپیان کړي دي. دوی همداراز وایي دا عملیات مو د روانې میاشت په 13 نیټه د شمالي وزیرستان کجوري امنیتي پوستې ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر کلا د ځانمرګي برید وروسته چې په نتیجه کې 4 پوځیان او 15 ټپیان شوي وکړي. او په خبره مونږ د خپل دفاع حق لرو او که څوک پر مونږ برید وکړي زیلې به یو باسو. خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان بیا په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د روانو عملیاتو په اړه بیل نظر لري. دوی وایي د پاکستانی پوځ په عملیاتو کې ترهګر نه بلکې عام وګړي وژل شوي دي او په وینا یې د پاکستانی پوځیانو لخوا د عام ولس د مړینې له امله به ترهګري زیاته شي چې دا به د پاکستان او د سیمې لپاره ناوړې پایلې ولري. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوه وکیل یوسف زیلا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا کوم اطلاعات چې راځي مصدقه اطلاعات دا چې دا کوم خلک چې وجلې دي هغه کې تقریبا 99% خلک چې هغه عام خلک دي او ظاهره ده چې کوداغي د ترهګر سره تعلق وي. نو دا د پاکستان لپاره د کریډټ خبره وازه کې چې دوی په ډېر زیات بریتونه ته وایي په کار درته دا وو نمونه او د غلس چې دغه مخته اوسه چې پلانې هغه د جنگ یو طریقه ده او هغه درته ته په پلانینګ باندې نه کړو پاکستان ته عام خلک چې هغه به دغه په نخه باندې راځي.
نو موړه همداراز وایي پاکستانی پوسټ پر شمالي وزیرستان کې د عملیاتو لپاره منظم پلان او میکانیزم نه لري چې له عمله دا ترهګر افغانستان ته وړي او هلته ترهګریز بریدونه ډیروي.
حکومت پاکستان په شمالي وزیرستان کې په بل یو ایجنسی کې هغه اپریشن کول غواړي دغه لپاره په کار درته چې د خپل پالیسي واضحه کړي او د پالیسي نه بعد یو میکانیزم جوړ کړي چې دغه په نتیجه کې دوی ترهګر راونسي او عام خلکو ته چې دغه تطابق ورکړي. عام خلک وایي نو دا به د حکومت او د فورس د دوړو ناکامۍ او د بدنامۍ چې د سبب به جوړیږي. نړۍ دوی ته دا خبره کوي چې په شمالي وزیرستان کې دنیا خلک ناست چې په هغه کې تاجک دي، په هغه کې عرب دي، په هغه کې مصریان دي، په هغه کې ازبک دي، چې هغه بغیر ویزې نه بغیر څه سبب راغلي تاسو دغه خلاف اکشن وکړي. دوی وایي چې نه دا مونږ نه کوو. کله هم رونو شي هم هغه خلک مري پکې سره د پلانینګ ډیر غټ پوښتنه ده د دوی ویژن چې دغه بالکل کلیئر نه ده د خلک چې دغه افغانستان ته په افغانستان کې به ماغه کارونه کوي کم دوجن په پاکستان باندې فشار ده در پاکستان حکومت پاکستان جمهوریت جوړیږي چې هغه تر هغه د مینځ وی سي
عقیل یوسف زیاته کړه کچېری پاکستانی پوسټ په قبایلی سیمو کې د نړیوالو ترهګرو پر خلاف موثر عملیات نکړي نو خای په افغانستان پاکستان او اند سیمو په نور هیوادونو کې وضعیت خراب شي چې مسولیت باید پاکستان پر غاړه وي د یادونه وړ ده چې د افغانستان پولی تسیر مده شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د محل د نړیوالو سخت دریځ وسلوالو مرکزونه او د قانی شبکې غړي موجود دي چې له دې ځای په افغانستان کې دلنه پر بهرنیو او د ملی اردو پر ځواکونو بریدونه کوي
د بلوچستان له هرنې سیمې څخه تتنه کنکندون کې تشتول سوي چې ټول د سواد اوسیدونکو دي د تشتونې پر خلاف کنکندونکو احتجاج کړي تفصیل د کوټه څخه د برکوال میخیل پر رپورت کې
د چهارشنبه په شپه د کوټه شهر شمال ختیځ لور ته په شاوخوا 115 کیلومتره کې له هرنای سیمه وسلوالو د ډبرو سکرو له یو کانه تتنه کانکندونکو وتشتول کانکندونکو د سکرو په یو شخصي کان کې کار کاوه او د شپې کان ته نږدې په یو کیمپ کې ویدل چې څو تنه وسلوالو کسانو یې کیمپ محاصره کړ او دوی یو نامعلوم ځای ته د وسلو په زور وتشتول د هرنای سیمه یو چارواکی سجاد ګل وایي تشتول سوي کانکندونکو ټول د پښتونخوا ایالت د سوات د شانګلي سیمه اوسیدونکو او لتیرو لاسو کلونو راهیسی په همدې کان کې کار کاوه موږ ګورو چې دوی چا وړي دي زموږ پلټنې دوام لري خو د سکرو د کان ټیکهدار چې دوی ورسره کار کاوه را رسېدلی دی هغه وایي په بلوچستان کې چې خپلواکي غوښتونکي سازمانونه فعال دي کېدای سي دوی هم هغو وړي وي د بلوچستان د کان کیندونکو د اتحادیې مشر بخت نواب یوسف زای وایي وسلوالو کسانو مخونه پټ کړي وو او لګن شمیر کان کیندونکو یې د شانګلې مزدوران تر پیژندنې وروسته له ځان سره بیولې دي دای وایي حکومت د کان کیندونکو د امنیت غم نه خوري ځکه تل وړل کیږي او ژوند ته خطر پیښیږي بخت نواب یوسف زای وایي که خدای مکړه د دغو تښتول سویو کان کیندونکو ژوند ته کوم خطر پیښ سي نو د بلوچستان د ډبرو سکرو په ټولو کانونو کې به د پښتونخوا ایالت کان کیندونکو کارونه پرېږدي په بلوچستان کې تر دې وړاندې هم کان کیندونکو او د بیا رغونې په نورو پروژو کې کار کوونکو مزدوران تښتول سوي او وژل سوي دي د تیر 2012 میلادي کال په جولای کې هم کوټه ښار ته نږدې له ډګارې نومې ځای څخه اووه تنه کان کیندونکو وتښتول سول او څو ورځې وروسته یې مړي وموندل سول چې هغه هم د سوات اوسېدونکو وو د دغو تازه اتو تنو تښتول سویو کان کیندونکو د تښتونې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو د بلوچستان په بلوڅ میشتو سیمو کې خپلواکي غوښتونکو بلوڅو سازمانونو ټولو کارکوونکو شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې له بلوچستان دې د ډبرو د سکرو په شمول هیڅ ډول معدني وسایل نه انتقالوي که نویو پر کارکوونکو به یې بریدونه وکړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د مصر حکومت په دې هیواد کې د اخوان المسلمین د ډلې د ځپلو په دوام د چهارشنبه په ورځ د یو تروریستي ډله وبلله د مصر حکومتي چارواکو چې پوځي ملاتړ کوي د سې شنبه د ورځې د هغه برید مسؤلیت پر دې ډلې اړولې چې پکې پلسګونو کسان مړه او ټپیان شول نور له اجمل ان څخه وري
د پاوس په ملاتړ درامنځته شوی مصري حکومت نوی اقدام چې اخوان المسلمین یو تروریستي ډله بللې د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسي پر پلویانو یو بل گزار ګڼل کیږي د مصر د حکومت په یوه رسمي اعلامیه کې راغلی چې اخوان المسلمین یو تروریستي ډله ده په دې اعلامیه کې د سې شنبه په ورځ د پولیسو پر یو مرکز د ځان وژون کې برید پړه پر اخوان المسلمین ډلې اچول شوی په دې برید کې 14 کسان وژل شوی وو او یو سلو څلوېخ نور ټپیان شوی وو اخوان المسلمین بیا دا برید غندلی او د انصار بیت المقدس په نوم یوې ډلې یې پړه منلې ده له دې برید وروسته د مصر صدر اعظم اخوان المسلمین یو تروریستي ډله وبلله خو د چهارشنبه د ورځې اعلامیه دې څرګندونو ته رسمي بڼه ورکړه د مصر لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسي هم له اخوان المسلمین سره تړاو لري دا اعلامیه د مصر حکومت ته اجازه ورکوي چې د محمد مرسي هر پلوی او یا هغه کسان چې اخوان المسلمین سره مالی مرسته کوي او یا پکې فعالیت کوي له تروریستانو سره د همکارۍ په تور ونیسي محمد مرسي د تیر جولای په میاشت کې د مصر د پوز لخوا له واک لري شو او له هماغه وخت راهیسې پلویانو په اعتراضونو لاس پورې کړی دی او واک ته د نوموړي د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي له هغې راهیسې چې محمد مرسي له واک لري شوی د 350 په شاوخوا کې مصري پولیس او امنیتي کارکوونکي په بریدونو او چاودنو کې وژل شوي اخوان المسلمین چې په 1928 میلادي کال کې جوړ شوی د مصر یو لمنظم سیاسي ګوندونو ګڼل کیده او دای کول چې تر 1 میلیون زیات رسمي غړي لري. له واک څخه د محمد مرسي له لری کېدو وروسته د مصر د پوځ په ملاتړ رامنځته شوی حکومت د دې ډلې د ګڼو مشرانو په ګډون د اخوان المسلمین په زرګونو غړي بندیان کړي دي. د امنیتي ځواکونو په بریدونو کې د دې ډلې په سلګونو غړي وژل شوي او محکمې پر فعالیت بندیز لګولې.
له دې سره په افغانستان کې 8:30 بجې سپې د مهمو خبرونو سرخطونه له سیفي ولاستان اگزیست خاوري.
لوړپورو امریکایي چارواکو د ایسویانو د اختر یا کرسمس په مناسبت د خپلو ځواکونو فعالیتونه ستایلي. د امریکا د فوزیر چک هیګل، د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن او ولسمشر براک اوباما هغه چارواکي دي چې ټلیفوني او انټرنیټي پیغامونه پریښي او له پوځیانو یې لیدنې کړي دي. ولسمشر حامد کرزی د لوګر په مرکز پولی عالم کې هغه برید غندلې چې په کې شپږ تنه وژل شول او 14 نور ټپیان شول. افغان چارواکي وایي د پکتیکا ولایت بخیل او منی ولسوالۍ په ګډه پوله چې د شنې څا په نوم یادیږي وطن وسلوال په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د مصر حکومت چې د دې هیواد پوځي ملاتړ کوي اخوان المسلمین رسمان یو تروریستي ډله اعلان کړه. دغه اعلان د مصر د کابینې د وزیر د لوړو زده کړو د وزیر لخوا ولوستل شو. د ترکیه صدر اعظم د څو وزیرانو له استعفا وروسته د هیواد په کابینه کې د بدلونونو اعلان کړی دی. او په راکې د کرسمس د جشن په دری ورځو کې پر مسیحیانو د وسلوالو بریدونو کې 10 کسان وژل شوي دي.
مخکښ شزی او نیمه نړۍ په همدې خبرونه کې اوریدلای شي. د ایران د پارلمان غړو یو داسې سند پیشنهاد کړی چې چیرې پر ایران نوی بندیزونه ولګول سي، د هیواد به د ایرانی مو د غنی کولو اندازې په سولې کې شپېتو ته پورته کړي. د هغې موافقې پر بنسټ چې په نومبر میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږ روز واکمنو هیوادونو ترمنځ وسوه، ایران ژمنه کړې ده چې د خپل اټومي پروګرام ځینې برخې به بندوي او په مقابل کې به نړیوال پر دې هیواد لګیدلي بندیزونه تر یوه حده راکموي. اجمل اند او نور جزئیات.
د ایران خبری رسنۍ وایي چې د ایران د مجلس یا پارلمان یو شمیر غړو یو طرح وړاندې کړی چې پکې د یورانی مو د غنی کولو اندازې په سلو کې شپېته پیشنهاد شوې ده. د اسنا خبری اژانس د ایران د پارلمان د یو غړي مهدی موسوی نژاد له خولې ویلي کې چې مقابل لوري بندیزونه زیات کړي، نوې بندیزونه اعلان کړي او یا د اټومي انرژي د لرلو په برخه کې د ایران حق تر پښو لاندې کړي، نو د ایران حکومت به مکلف وي چې دا طرح عملی کړي او د عراق په اټومي بټۍ کې د شپېتو فیصدو په اندازې د یورانی مغنی کول پیل کړي. دا هغه جول جاړي په بنسټ چې د نومبر د میاشتې په 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ وشو. لویدیځو هیوادونو ژمنه کړې ده چې نور بندیزونه به پر ایران نه لګي. دا همدې جول جاړي لمخې ایران ژمنه کړې چې د ایرانی مو د غنی کولو اندازې به په 500 نه پورته کوي. پر دې سربېره ایران منلې چې لادي په لوړ اندازې د غنی شوو یورانی مو زیرمې به لمنځه وړي. ایران همدارنګه تعهد کړی چې د فوردو نتنز وراک په اټومي بټیو کې تر دې زیات فعالیت نه کوي. په دې اړه د ایران پارلمان ته نوې طرحه د پارلمان د سلو غړو لخوا وړاندې شوې ده، خو مخکې له دې چې په قانون بدل شي باید د ایران د پارلمان لخوا چې 290 غړي لري تصویب شي. د امریکا حکومت په دې باور دی چې له ایران سره د دې هیواد د لنجمن اټومي پروګرام په اړه لنډمهاله موافقه به د دې دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد داسې فضا رامنځته کړي څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر یو دایمي جوړجاړي سلا وشي. خو د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي پر ایران د نورو بندیزونو غوښتنه کوي. دوی وایي لا ډیر بندیزونه به پر ایران فشار راوړي څو په دې برخه کې یو پراخ جوړجاړي ته غاړه کېږدي. سره له دې چې ایران ادعا کوي چې اټومي پروګرام یې د سوله ایزو ملکي اهدافو لپاره دی، خو لویدیځ هیوادونه ورته د شک په سترګه ګوري او په دې باور لري چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو استازي چې پکې امریکا، چین، روسیا، برتانیا، فرانسا او جرمني شامل دي، د دواړو لورو ترمنځ د شوې موافقې د عملي کېدو لپاره په خبرو اترو بوخت دي، خو دا خبرې د نوي سوي کال د رخصتوي له کبله په موقته توګه ځنډېدلې دي.
مخکښ شزي او نیمه نړۍ په یو رپورت پسې اوریدلې سي. له کمپیوټر او انټرنیټ او موبایلونو ته د ویډیو اچولو دوکانونه په افغانستان او پاکستان کې زړه ډیر سي وي. په کوټه کې هم د کاروبار ته توجه زیاته سوي ده، خو پر دغو دوکانونو د حکومتي څار د نشټوالي له امله دوی د خلکو موبایلونو ته د ځانمرګو بریدونو، د انسانانو د وژلو او نورې زړه بوجنونکي ویډیوګانې هم ورچوي چې خلک تشدد ته پاروي. برکوال میاخیل پر دې مسلې تفصيلي رپورت برابر کړی.
پر ټلویزیونونو باندې جنگی خبرونو د ځان وژونکو بریدونو صحنو او د مرګ ژوبلې خبرونو خلک په عصابي ناروغیو اخته کړي دي. خصوصا ماشومان او مېرمنې له داسې پیښو زیات اغېزمن کېږي. دې ته ورته په موبایل ټلیفونونو کې له وحشته ډکو ویډیوګانو هم هر کور ته لاره کړې ده او د هر چا خوبونه یې حرام کړي دي. د ګلاب خان په ذهن کې هم داسې یوه خونړۍ صحنه خوندي ده.
سبزي مارکیټ کې زما دکان و، په څنګ باندې زما پیتو والا دکان و. هلته چې مې دا د انسان نالالیده چې مې ولیدلی، نو ما چې یوه داسې چیغه وسوله چې بس ګر سره پر زار باندې نه پوهېدم. هغه ته ما وویل، ما وویل وروره بندوی چې بس بیا مې جذبه در باندې اخلي. ولې چې ما په زندګي باندې د انسان نالالیده د انسان له لاسه نه ولیدلی، ما باندې ډېر اثر وکړ. لغه باوجود تر اوسه پورې له ذهنه چې دغه وزیا.
نن سبا په اکثرو ښارونو کې موبایل ټلیفونونو ته له کمپیوټره د ویډیویي سندرو، لنډو فلمي صحنو او کلیپونو د وراچولو دوکانونه پرانستل شوي دي. د کوټې په بازارونو کې هم د داسې دوکانونو کمی نسته او د ځینو موبایل پلورونکو دوکانونو مخې ته هم یو تن له کمپیوټر سره ناست وي او موبایلونو ته غږیزې او ویډیویي سندرې او فلمونه وراچوي. د کوټې په عبدالستار سړک کې په یوه کوچني دوکان کې ناست ځوان نظر علي وایي دوی ته اکثره له 14 کلنۍ تر 20 کلنۍ پورې ځوانان راځي او دوی موبایلونو ته د هغوی په خوښه هر ډول ویډیوګانې او سندرې وراچوي.
ځوانان ګرد نوي ګانې اېچ ډي ګانې دا فلمان راځي دا وراچي. بیا د طالبانو د افغانستان د جنګونو منګونه خامخاسته پر کمپیوټر کې پراته دي. طالبان راځي به د وجود جمهوریت په ورځ باندې هغه طالبان خوشي.
دوه نور دوکانداران وایي ډېر کم داسې هلکان به وي چې په ښوونځي کې به زده کړې کوي او هغوی د جنګي او له تشدد ډکو ویډیوګانو غوښتنه کړې وي. وایي اکثر د دیني مدرسو زده کوونکي چې د شتمنو کورنیو معلمېږي او ګرانبایي موبایلونه ورسره وي، د ځان وژونکو بریدونو او مخامخ د انسانانو د وژنو او نورې زړه بوژنونکي ویډیوګانې غواړي.
بلال تازه تازه لوکان یو طالبان دا ویډیو راکې موږ راچ دي ته ډېر خوند ورکوي. دا شعرونه ډېر راچ دي، دا آډیو شعرونه چې او دا ویډیوګانې نو راچ نو خامو خام په دې کې لاله له دوه الان ویډیو اکثر یې ډېری او دا جنگو والا بس
زمانو دا اصله غلجی طالبان نه څونه سولې ویډیوګانې سولې دا اکثر خلک ډېر خوشي دي. جنگو هغه دا خودکوشه سوي یو شی سوي دا ویډیوګانې ډېری غواړي خلک موږ راچو.
له کمپیوټر او موبایلونو ته د سندرو او ویډیو کلیپونو په راچوونکو دوکانونو کې مې له څو کوم رهالکانو او ځوانانو سره خبرې وکړې چې اکثره د افغانستان د غزنی، زابل او یا هم نورو جنوبي ولایتونو اوسېدونکي وو. له دوی څخه یو د غزنی ولایت اوسېدونکی نصیب الله دی چې ښه ګرانبایه موبایل لري او وایي یواځینی ساتیری یې د موبایل ویډیوګانې کتل دي.
زه دغه شان ګورم، دا ویډیوګانې اورګانې ګره ګورم، پکې طالبان ویډیوګانې هغه هم ګورم، دغه امریکایي زمیر برتونه کې هغه ګورم، او دا جنګونه سیر کړي دي دغه ګورم،
په کوټه کې د عصابي ناروغیو متخصص ډاکټر غلام رسول وایي ماشومان د مثبت او منفي عمل له توپیر پرته له هر څه زده کړه کوي او د ناوړه کار په تاوان نه پوهیږي. وایي که د یوې مفکورې له مخې د جنګونو او مرګونو ویډیوګانې ګوري، هغه دوی په ټولنه کې هر ځای تشدد ته پاروي.
یو داسې عمل چې دی وي چې هغه بل الک نس کولی راست یو ټرای که دا عمل دا ډول وکړه، دی په دې نه پوهېږي چې دا هغه ښه عمل دی که بد عمل دی. دا زما ته فایده ده، یو قوم ته فایده ده، یو مذهب ته فایده ده. یعنی شعوري طور نه پوهېږي، نو لہذا هغه واده ته هم نقصان رسي، د دغه خاندان ته هم نقصان رسي، په ټولنې ته هم نقصان رسي، او ټول دنیا و نړۍ ته هم چې دی هغه د نقصان په اخته شي.
ډاکټر غلام رسول وایي د رسنیو او نورې نوې ټکنالوژي په وسیله چې کوم څه خپرېږي هغه پر خلکو مستقیم اغېز کوي. وایي که منفي شیان خپرېږي نو دا نه یوازې ماشومان بلکې لویان هم په ټولنه کې تشدد او ظلم ته پاروي او خلک د عقل او دلیل پر ځای په زور په خلکو د خپلې خبرې منل خپل حق ګڼي.
یو د شي چې هغه منفي وي، هغه جذباتي ډېر وي، موږ ایموشنل چې ورته وایي، نو بیا په هغه ټایم کې په هغه دوران کې د انسان دماغ سي هغه د منفي اکټیویټي پر خوا روان. نقصان یې دی چې ښه زده کړه یا ښه عقل یا ښه سوچ پر هغه مابین کې کېږي، هغه ستا و دماغ ته یا ستا و شعور ته نه رسېږي. او د هغه نقصان دی چې په خلکو کې سوکه سوکه ذهني ناروغیان راځي یا خلک د الټا ډېر تشدد پسند سي.
د بلوچستان د قانون او اطلاعاتو له ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه مې وپوښتل چې د دا ډول دوکانونو د څارنې لپاره څه پلان لري که نه چې د قومونو رهلکانو موبایلونو ته له تشدد ډکې ویډیوګانې وراچوي. ده وویل چې حکومت به یې د هغو ټولو ناوړه فلمونو او تبلیغاتي ویډیوګانو په خلاف قانون جوړ کړي او بیا به یې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
هغه ټول شیان چې
د ټولنې په ضد جوړېږي او په راتلونکي کې په ټولنه باندې غلط اثرات لېږي. موږ به د ګورنمنټ په توګه باندې وس کوو چې د هغو شیانو د مخنیوي دپاره قوانین راولو، جوړ یې کړو، اسمبلۍ ته یې وړاندې کړو او بیا قابل تعذیر جرم په توګه باندې پر هغو شیانو باندې پابندي ولګو. هغه شیانو د مقصد د هغه ټول تبلیغات هغه د موبایل او د پلاني او پلاني په ذریعه باندې بس کېږي چې هغه انساني ټولنه کې بربادي او خرابي جوړوي. موږ په دې دغه کوو چې ګواښ څنګه مخنیوی کولی شو، څه کېدلی شو، هغه لارو موږ خدای کولو ما اخلو هم دې کوو او هم دې عملي کوو.
د موبایل ټلیفونونو ارزانی او په بازارونو کې له کوم شرط پرته آزاد خرڅلاو د دې سبب سوی چې ماشومان هم په اسانۍ سره هر ډول موبایلونه اخلي، خو دوی له موبایل څخه د مثبتې ګټې اخیستلو پر ځای داسې کارونه هم ځنې اخلي چې په هر لحاظ د دوی راتلونکي ژوند او ټولنې ته تاوان رسوي. پروگرام کې شفیقه نیکزاد را سره ده. دا د انسان په نوم له مجلې سره کار کوي. دا مجله له کابل خپریږي. لومړۍ ګڼه یې چاپ شوې او دوهمه یې تر چاپ لاندې ده. شفیقه نیکزاد دې مجلې ته ژباړې هم کوي. دا د دې فرهنګي کار تر څنګ د ارواپوهنې پوهنځی لولي او په وروستي سمستر کې ده. شفیقه جانې، څه شي تاسو دې ته وهڅولې چې ارواپوهنه ولولې؟
چې بیا ته دا چې دې د دې په څیر انسان په لټه کې دی، انسان په دوام کې تړلې ده، او دا چې چې هغه روح مو ته وایي نو دا تاسو کې انسان یې نو نو چې تاسو دا نو کله چې یو په مو څه څه خلاص لري دا څه لري دا چې یو دا څه خلاص کړی دی باندې نو دا خپل مینې نه ولا سي دی چې دا څه ولا نه سي دی
شفیقه جانی، کله چې مو درس بشپړ شي څه غواړی چې څه کار وکړی؟ دغه عملی بڼه د ارواپوهنې د یوې افغان میرمنې یا یوې افغان نجلۍ لپاره ګرانه نه ده سي عملا په ټولنه کې له نورو سره خپل علم شریک کړي؟
دا د سیمن فټر ټیم باندې چې اوسه دا شی مو نه سپوله یا دا شی د دې د ځانه وی او چې څنګه موږ هم شه دا یاد کړې نو چې هم ثبوت لږ دې یو شې ځان دې دې نه دې ویات و یا ته موږ خپل خوان دې هم ولاي سي دا دې ګران نه خبره ده او دې چې اساره یې مو زده دا چې موږ ته ولاي شو ما یا دا دې د ګران خبره ده او خبره دې چې دې ټول نه پاتې باندې زه دا څه وکړم ولیکنه سی په ځان باندې سره یې خدمت ولې دي په فکر مې سره مې دې ته وڅېړې.
شفیقه جانې، تاسو ویل سي په ځان باندې اعتماد پکار دی چې یو افغانه په ټولنه کې کار وکړي. د دې اعتماد ترڅنګ که چیرته کلتوري مسایل تراشو د کورنۍ موافقه هم شرط ده. آیا تاسو داسې څه ستونزه نه لرئ؟
نه، مې له خپل ځان څخه د نورو سره
که چیرته یو افغانه چې تعلیم یې کړی وي او کورنۍ ورسره مخالفت کوي، تاسو څه لارښوونه ورته کوئ؟ شفیقه جان نیکزاد، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړون کې لینا شریفی.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د افغانستان له کشفی او عدلي ادارو د ښځو شکایتونه اورو. دوی وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملان یا نه نیسي او یا لازمه سزا نه ورکوي.
د ستاره د کیس په خاطر هغه غلطه چې دا واقعا شوې ده حوزه هم شته، نو سره رقم امکان دی چې دا نفر تښتي.
د کورنیو چارو وزارت او د لوی څارنوالۍ ځوابونه به هم واورو.
څارنوالۍ دومره کولای شي هغه کس تاوتریخوالی کړی خدای پیدا کړي، تحقیق ورنه وکړي، دوسیې محکمې ته ولیږي. دا زموږ وظیفه ده چې دا کار موږ کړی ده.
دا خبرونه زه لینا شریفی وړاندې کوم. خو په سر کې وګمه راشدې د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوړوي.
د هرات اوسیدونکو میرمن ستاره چې په دې وروستیو کې میړه پازاو شونډې تریپرې کړې وو او خپل تښتېدلې تیرې ونې د درملنې لپاره ترکیې ته واستول شو. د ستاره میړه تر اوسه نه دی نیول شوی چې دغه موضوع د مدني ټولنې اندېښنې لپاره ولیدي او د ستاره د میړه د ژر تر ژره نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیرې ونې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نور خبرونه هم واورېدل شول. د بادغیس په ولایت کې یو کس خپل دیش کلنه میرمن په تبر وهلې وژلې او خپل تښتېدلې دی. د غرست تیرونې په ورزګان ولایت کې د وی کورنۍ د دوو میرمنو مړی وموندل شو چې یو یې خونکه او بل پولیسه و. د دې پیښې عاملان هم تر اوسه نه دي نیول شوی. د خوست ولایت د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ زده کوونکي په ځنګړي ډول نجونی وایي چې په لری پرتو سیمو کې د لازمو اسانتیاو د نشټوالي او کورنیو محدودیتونو له امله ګڼې نجونی ښوونځي ته لتلو پاتې کیږي. د مندوزی او اسماعیل خیل له دولسمو ټولګیو ساکن شاوخوا نوي نجونې فارغ شوې دي. د خوست ولی عبدالجبار نعیمی د غونجونو د فراغت په مراسمو کې پر کورنیو او ښوونکو غږ وکړ چې له هر ډول تبعیض پرته دي د هلکانو او نجونو تعلیم او تربیه ته لازمه او جدي پاملرنه وکړي. د یادولو ده چې کل د خوست له خزینه لیسو شاوخوا 200 نجونې فارغ شوې او په دغه ولایت کې 300 اتیا نجونو کانکور ازموینې ته نمونه لیکلي دي. او وروستی خبر ده چې جرمني پارلمان تیرونی انګیلا میرکل د دریم ځل لپاره صدر اعظم کړه. 59 کلنه میرکل به له یو ستر ائتلاف سره چې کریسچن سوسیال ډیموکرات او سوسیال ډیموکرات ګوندونه هم پکې یو ځای شوي د څلورو نورو کلونو لپاره حکومت وکړي. میرکل چې په ختیځ آلمان کې زیږیدلې او لوی شوې د لومړي ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې د جرمني د صدر اعظم په توګه ټاکل شوې وه او د نړۍ د قدرتمندې ښځې لقب یې هم خپل کړی و. د میرمن میرکل په نوې کابینه کې د جرمني په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو ښځه اورزولا اونلاین د جرمني د دفاع وزیر په توګه ټاکل شوې ده. 55 کلنه اورزولا اونلاین د طب ډاکټره او د وو اولادونو مور ده. تر دې مخکې هم د لومړي وزیر انګیلا میرکل د حکومت په تیرو دوه دورو کې د کورنۍ ښځو د غرض د کار او ټولنیزو چارو په وزارتونو کې کار کړی دی.
درنو اوریدونکو، د افغانستان مدني ټولنه د ښځو ټولنې او یو شمیر عام خلک شکایت کوي چې په وروستیو کلونو کې وخت نا وخت د ښځو په اړه د شدید تاوتریخوالي پیښې کیږي. څو ورځې موضوع ګرمه وي، خو د دغسې تاوتریخوالي عاملانو ته د سزا د ورکړې خبره بیا ورکه شي. په ځینو حالاتو کې خلا نیول کیږي هم نه. دوی وایي چې دغه ډول چلند ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات او شدید کړی دی. دوی د دغو پیښو په لړ کې د سهارګل موضوع یادوي چې کال پرې اوښتی خو تر اوسه یې میړه چې د تاوتریخوالي اصلي عامل دی نه دی نیول شوی. دغه راز په وروستیو پیښو کې د ستارې په وړاندې تاوتریخوالی دی چې میړه یې د څلورو ماشومانو په مخ کې د دې پز او پاسنۍ شونډه غوڅه کړې او خپله تښتېدلی دی. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستیو شدیدو پیښو د ګڼو افغانانو قهر راپارولی. په مرکو او ټولنیزو رسنیو کې د دغه ډول چلند په وړاندې خپله کرکه څرګنده کړې. ځینو داسې اعمال حیواني او له انساني کرامته لرې بللي او ځینو خو د انسانیت د پزې پرې کول ګڼلي او عاملانو ته یې د جزا غوښتنه کړې ده.
نما نوم محمد رفیق ترخین. نه اسلام دا شایته اجازه ورکی چې خود سره د بد سلام وسی نه پښتو ورکی. نو اوس دا بازه خبرونه مونږ اورو چې چا په تبر وزن یو چا په ځا پرې کړی ده. دا له تمدن او کلتور نه لري خلک دي چې هر څوک دا کار کوي. ته باور وکوه چې ونه نیول شي او هغه اسلامي جزا ورنه کړی نو دا شی به جریان لري او روان وي چې کله شرعي جزا ورکړ شي داسې خلکو ته، نو په آینده کې به انشاءالله هیڅوک داسې کار ونه کړي.
زما نوم اجي سراجان ده.
سو اورم چې په بادغیس کې یو سړی راپورته شوی ده خپل خزه په تبر باندې وهلې ده مړه کړې ده. نو دا د ښځو مقابل کې د یو ظلم ده، تیری ده. زموږ د عدلي وزارت د سترې محکمې چې د خپل په دې فساد کې اخته دي، که دغسې خلکو ته جزا پالني ورکړې وای نو داسې مشکل نه پیدا کېدل. یو سړی باندې قید وخېږي، دوه کاله درې کاله هغه یا په بیه اخلي، هغه په واسطه خوسي کوي، خو دوی ته رشوت خوله کې واچوي، دا پې خوسي کوي. دوی وارثان باید پوښتنه وکړي، دوی باید حکومت پوښتنه وکړي. دا خو داسې نه ده چې مثال د یو نن پخا پرېکړه شونډې پرېکړه لسونه پرېکړه او دا د نشه ګرځي، دا باید په جزا باندې ورسېږي.
د میرمنو ګڼې مدني ټولنې هم له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې د مسؤولو ادارو له بې پروایۍ شکایت کوي. وایي چې تر څو په ستارې د شوي تاوتریخوالي عامل ونه نیول شي او جزا ورنه کړل شي، دوی به په کراره کېنني. د افغانستان د مبارزو ښځو د ټولنې غړي حمیده وردګ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو د علني مجازاتو غوښتنه کوي. زیاتوي
کلونه تیر شول او وضعیت مو ولید، مګر نن خبره دې ځای ته رسېدلې چې ښځې له بدترین تاوتریخوالي سره مخ دي. علت یې دا دی چې موږ تر اوسه سم مدیریت نه لرو، په نظام حاکم نه یو. دولت تر اوسه نشي کولی یو معتاد ونیسي، نو څنګه به وکولی شي چې بهرني جاسوسان او لاسپوڅي وپېژني او ویې نیسي؟ هره ورځ وایي تاوتریخوالی تاوتریخوالی، مګر د مخنیوي لپاره هېڅ نه کېږي. ظلم شته، مګر ظالم محکمې ته نه راکش کېږي. دا خپله د بشر د حقونو په وړاندې خیانت دی.
خیانت دیگه هست بر حق و بشر. سره لدی چه خلک و مدنی طولنه لخزو سره ده تاوتریخوالی عاملانو تا ده جر تر جر سزاور کول و غوخته نکوی، خو پوخته نداده چه ولی دغه کسان پا وقت ننیول کیگی او یای ده سزاور کول و پا چارکی زند کیگی او یا هم لسزا ماف کیگی. ده افغانو خزو ده شبکی مشره حسینه صافی ده خزو پا ورنده ده تاوتریخوالی ده عاملانو تیخته و ننیول کیدل ده پولیسو پا بیغوری کیگنی وی
یه واقعه کیگی او ویری فرار شویده. نو سر رقم امکانش ده چه یه واقعه وشی الت دولت ده، الت مثلا پولیس ده، امنیتی ارگانونه دی سنگه پا دی حال که دیو تختی. مثلا لمدغا ده ستاره ده کیس بخاطر تقریبا نیوانه تر دری بجه ده شپو پوری ده واقعه شویده او همه غلطه چه ده واقعه شویده امنیتی حوزه مشته. نو سر رقم امکانه ده چه ده نفر تختی یه حیثو قربانده نخبریگی، چه غیات منی ماشومانو ده غی سلور ماشومانو حیثوک نخبریگی ورمانده.
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د صحابي دفتر د ښځو د ملاتړ ادارې غړي مریم زرمتی وایي چې که د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملان ونیول هم شي، خو د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د شته فساد له امله ځینې وخت سزا نه ویني او په سرو سترګو ګرځي.
موږ تاسې ځینې ستونزې په خپل اداري نظام کې لرو، ځکه روابط موجود دي، رشوت موجود ده، سیستم بدبختانه ښه روان نه ده او وخت سیستم نظم سم روان نه وي. طبیعي ده پیغه کې دیغو خلکو دپاره سو دوی غواړي سي د جرم نه وتښتي یا د مسؤلیت نه وتښتي او ونه غواړي سي دوی ته جزا ورکړي سي یا هم خپل جرم د پیسو په مقابل کې کولای سي خرڅ کړي. نو پیغه ټولنه کې دغه خلکو سزا تر سوال ستونزمن کار ده.
میرمن صافی وایي چې د فساد تر څنګ په ځینو عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو له دوسیو سره دوه ګونی او توپیري چلند کیږي. ان د دوسیو اصلي بڼه د یو شمېر کسانو په ګټه اړول کیږي. دا د سهرګل پیښې ته ګوته نیسي. وایي
کله چې مثلا دیو محکمو ته راځي بیا هلته موږ خبرېږو چې کیس تبدیل شوي. مثلا د سهرګل کیس اوس پورې د هغې مېړه نیول شوی نه دی. موږ لاړو ستره محکمې ته، لوی څارنوالي ته مجالس هم لرل، کیس بیخي بل رقم شوی دی. نور دغه د فساد دی، هر رقم بل فساد چې دی، ولې په هغه طور چې باید جدي ونیول شي نه نیول کیږي. یو دوسیه ده یو ښځې.
میرمن زرمتی وایي چې که د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملانو ته همداسې د معافیت فرهنګ جاری وي، ونه نیول شي او سزا ورنه کړل شي، نو دغسې پیښې به لا نورې هم زیاتې شي.
جرم دوه بود لري، یو مادي بود د جرم ده، یو معنوي بود د جرم ده. معنوي بود یې بدبختانه ډېر زیات تاثیر ګذاره ده او ډېرې زیاتې منفي اغېزې په خلکو باندې لري، ځکه که چېرته یو مجرم نن یو جرم ترسره کوي، دی د هغه جرم په مقابل کې سزا نه ویني. دا لکه په رواني حالت کې معروضېدل دي. یعنی یو نفر که چېرته یو ور خپل لاس اور ته ورنږدې کوي او ویني چې دا اور د ده لاس نه سوځوي، بیا دا کار بار بار تکراروي او جرم هم هغه شاید سي پټولنه کې من نه دی دغه تر سره کول په خپل مقابل کې مجازات لري او کله چې دوی ویني سزم مجازات کېګم نه دی یو متکرر مجرم سي دا حالت بل اخر دې سبب کېږي چې د نور خلک سي پټولنه کې زون کوي اغه لدینه داس یو درس وخري سي خه دا ښه طریقه ده د دې لپاره سي انسان خاموش کې او هغه نور ونه ونسي کول سي خپل حق نه دفاع کوي او خپل حق نه حاکمیت په غو باندې وشلوي بهترینه طریقه هم دا ده لزور نه کار واخله ځکه کله ست لزور نه کار اخلي هیڅوک نه سي تات په مقابل کې ودري کې او یا هم ته لاس دروتړي او درته وستا غلط کار وکړه
لا بل خو مېرمن صفوي وای چې ډیر ځل لیدل شوی چې د خزو په وړاندې په توتري خولي تورن او کسانو ته داس یو لار پرې خودل کیږي چې وکول شي خپل سزا پرې راکمه کړي
هغه حالت چې څوک ویني مثلا دغه د ستاره یا د بل څنګه امکان لري چې یو محتاط دومره په قوت سره مثلا دا کار وکړي یو نفر چې محتاط دی چې یو دوه سوک مرتور کې پس مکه ورزيږي او بیا څومره هغه آماده و دې کار ته مثلا دا خو یو پلان شوی کار ښکاري هغه چاړې د کوم ځای غستې ده دغه ستیز چاړه دا ټول سوالونه دي چې دغه د دغه سوالونو د شفافیت تر سوالو ته مو وایو چې عدلی او قضایی ارگانونه باید په جدی توګه دا تعقیب کی څوک چې ظالم دی یو څوک چې په حساب ظلم کوي هغه ته یو همدغه لار ده چې وایي چې مایوب دی زهنی نگانه مثلا صحیح نه دی مایوب دی فکر یې صحیح نه او یا په نشه کې او دغه ټول هغه لارې دي چې دی بیرته بیا ایون کومګه دی په محکمه کې وایسو د دې دلایل او د لاس دی او ځان بره کوي
د خزو په وړاندې تاوتریخوالی روان دی او لکه څنګه مو چې واوریدل د پولیسو عدلی او قضایی ادارونه هم په دې اړه شکایتونه موجود دي پوښتنه دا ده چې څنګه د ستونزو سره مقابله کېدای شي او شته ستونزې راکمېدای شي دا پوښتنه مو د افغانستان د ولسي جرګې له استازي شکري بارکزی سره شریکه کړه دا په دې اړه ځینې وړاندیزونه لري
اول د دمدغو پیښو عاملینو سره په یو جزا محکمه کې په عاجل ډول باندې ورته رسیدګي وسی دا دوسیه د پاتې نشي چې درې کاله څلور کاله پنځه کاله د رشوت زمينه ورته برابر شي په خپل فاميلي محکمه کې او یم جزایی دیوان کې باید د دې لپاره یو مشخص څنګه چې الته زر تصمیم ونیول شي او زر فیصله ور باندې صادر او تطبیق شي دویمه موضوع افغانستان یو اسلامي واده آیا دا یو اسلامي کار دی چې تاسو راشه د خپل خزه خوله ورته ورتقای چی که غواگ او یا هم پوزه هره دا پا هیچ کتاب پا هیچ دین پا هیچ طولنه که دا خبر برابر نرسی نو آیا دلتا زمنگ شورای علما تاسو یو اعلامی را تاو خیسته چه دا خوزو سرا پا تاو تریخواله که دا دوی لخواه او دا دوی دا درس نرغلی دا سربیر چیز ما مسئولیت ده دا یو خزی پتوگا دا زمنگ دا ورونو مسئولیت هم ده چه پا جماعتونو که نسبت تر دی چه دی کنی منفی تبصیری دا خزو پر سر بانده که چه کالی چنگا ول مخی چنگا و دا دی اقل وای چه دا طولنه ده او طولنه جوڑه شوی ده نرو خزو نده تازه خپل خزر چرا قم سلوک باید ولره
تر اوسه مو د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو د نیولو او سزا ورکولو په اړه د خلکو او د خزو د حقونو د فعالانو شکایتونه وړاندیزونه واوریدل پولیس او لوی څارنوالۍ د دغو شکایتونو په مورد کې څه وایي په سر کې مو دا موضوع د کورنیو چارو وزارت له ویاند صدیق صدیقي سره مطرح کړه صدیقي په دغسې پیښو کې د پولیسو بې غوري نه مني وایي چې ګڼ کسان یې نیولي او هغه چې تر اوسه نیول شوي هم نه دي د پولیسو هڅې روانې دي څو وینیسي او قانون ته یې وسپاري
موافق نه یم د دې خاطر چې په اکثریت او دغسې پیښو کې چې ډېر ناوړې پیښې دي متاسفانه اصلي کسان یا عاملین اصلي نیول شوي دي هم متاسفانه قضیه هم شته چې په هغه کې هنوز هم عامل فرار کړي خو په دې معنا نه چې هغه به ابد هم فرار کړي هغه به حتما نیول کیږي افغانستان د ملي پولیسو دا وعده د خلکو سره چې دا کسان به ونیول شي حتما نیول کیږي او کنه کې سبای کانګرس د قانون منګول ته وسپارل شي
د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی وایي چې دوی په څلورو کلونو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي اته زره شپږ سوه دوسی ثبت کړي چې زیات شمېر یې محاکمو ته راجع شوي او مجرمان یې زندان ته لیږلي دي عزیزی دا نه مني چې دوی به د خزو له دوسیو سره تبعیضي چلند کوي
څارنوالۍ دومره کولی سي هغه کس چې تاوتریخوالی کړی خپل شډو سره یا نورو سره دی پیدا کړي تحقیق ورنه وکړي دوسیې محکمې ته ولیږي دا یې مونږ وظیفه ده چې دا کار موږ کړی ده څارنوالۍ مرجع د دادرسۍ د ټولو افغانانو ده څنګه چې دوسیه مونږ ته دلته راځي د هر شی نه مهم شواهد مدارک په دوسیه کې ده چې شواهد مدارک په دوسیه کې موجود و هغه دوسیې محکمې ته تللی دي خو متاسفانه ځینې دوستان چې څارنوالۍ نه یعنی دوی ګیله لري چې دا څارنوالۍ دا موضوع سم نه شیري دوی په قناعت دغنی دي. سبزه به تاسو دا وایم چې موږ هیڅ وخت یوازې په ایدهها یوازې په افهاتو کار نه کوو. سارنوال مطابق د قوانین د افغانستان او مطابق د شواهد مدارک په دوسیه کې اوسی خپل سیرنه شروع کوي.
ښاغلی عزیزی د افغانستان خلکو په تیره ښځو او د ستاري کورنۍ ته ډاډ ورکوي چې له نیول کېدو وروسته به ډیر ژر مجرم ته لازمه سزا ورکړي. خو د ښځو د حقونو فعالان وایي چې که د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملانو ته تر اوسه لازمه سزا ورکول کېدی او له دوی سره دوهګونی او توپیري چلند نه کېدی، نو اوس به دوی د ستاري او ځینو نورو ښځو په وړاندې د دومره شدید غیر انساني چلند شاهدان نه وایي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خوشحاله دی وئ.